تګم شه د مشال لیډو دی شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری لرو خو اړومبه د دې وخت خبرونه د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د خیبر د باړي سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمې درج کړې دي. د مقدمو درج کول غندلې دي او د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیې ولسمشر د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر او نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. پرون په دې احتجاج کې د پښتون ژغورني غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په سلګونو غړیو ګډون وکړ. د علي وزیر، ملک نصیر او ملک عبدالصمد په ګډون د ځینو نورو قومي مشرانو د خوشي کولو او د هغې پر ضد د مقدمو ختمولو غوښتنه کوله. تر مظاهره وروسته د پی ټی ایم یو ځایي مشر عثمان زیارمل مشال لیډو ته وویل چې کچری نیول شوي مشران خوشي نه کړل شول نو احتجاجونه به نورو ضلعو ته وغځي. تر اوسه پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو علي وزیر، ملک نصیر کوکی خیل او د پی ټی ایم ځینې نور غړي له تیر کال راهیسې په بند کې دي. پر هغوی د خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې هغوی بی بنیاده بولي. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمې غندلې دي. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی د فروری په نهمه د علي وزیر، ملک نصیر کوکی خیل او د نورو سیاسي مشرانو د خوشي کولو او امن لپاره مظاهره کړې وه. دغه په وینا د دې پر ځای چې حکومت یې غوښتنې ومني په ملګرو یې مقدمې جوړې شوې دي. د خیبر پولیسو مشال لیډو ته په لیږلو معلوماتو کې منلي چې د 19 کسانو په ذریعه په دې تور مقدمې جوړې کړې دي چې د فروری په نهمه په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد بیناوی کړي او د ریاست پر ضد د خلکو د راپارولو هڅه کړې ده. خو د فروری په 12مه د خیبر وکیلانو د پولیسو اقدام غیر قانوني وباله او له عدالتونو یې بایکاټ وکړ. د بلوسانو د حقونو لپاره کارکوونکو دوه سازمانونو دا وکړه ده چې د روان کال د جنوري په میاشت کې 8 بلوسان په زوره بې درکه کړل شوي دي. دا داوا د بلوسانو د یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس او د ورکو بلوسانو د لټون لپاره د فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز غړی سمی الدین بلوچ پرون په کراچۍ پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وکړه. سمی الدین بلوس داوا وکړه چې زیاتره 3 کسان یوازې په مکران سیمه کې په جبري توګه ورک شوي دي.
صرف جنوري کې
یوازې روان کال د جنوري په میاشت کې 8 کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوي. د ویری او اړیکو د نشتوالي له امله موږ ته دا لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لادرکه کړل شوو شمیره تر 300 چنده زیات دي.
د بلوچستان حکومت په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په جبري توګه د خلکو ورکولو ستونزه د بشري ستونزو څخه ده. بلوڅ سازمانونه، مدني فعالان او ګوندونه تور پورې کوي چې د دې هیواد استخباراتي ادارې خلک لادرکه کوي، خو د پاکستان فوج او حکومت دا تور ردوي. البته د لادرکو ستونزه مني. د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیې ولسمشر د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمېر موافقې لاسلیک کړي دي. رجب طیب اردوغان پرون ماښام په دورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی و. د دې هیواد سرکاري ریډیو پر رسمي ویبپاڼه لیکلي چې شاباز شریف او رجب طیب اردوغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او ترکیې د لوړ کچ د ستراتیژیکي همکارۍ شورا غونډې په پای کې موافقې لاسلیک کړې. خبر زیاتوي چې دواړو هیوادونو د دفاع، انرژي، معدنیاتو، اوبو، تجارت، صنعت او ساینسي تعلیم ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اړیکو د لا پر خولو او په خولو لپاره سلور ویش موافقه مفاهمت لیکونه او مسوده یو بل ته وسپارلې او د فلسطین وسلواله ډلې حماس ویلي دي چې د بیباورې او اختلافاتو باوجود د غزې د اوربند د ماتېدو مخنیوي کیدی شي. د رویټرز خبر ایجنس د راپور تر مخه نن حماس په یو بیان کې وویل چې که څه هم دوی د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ګواښونو او ډارولو ژبه ردوي خو نه غواړي چې دا تړون له منځه لاړ شي. دوی دواړو ویلي چې که یرغمل شوي کسان خوشي نه شي نو اوربند باید لغوه شي. حماس په بیان کې زیاته کړې ده چې په دې اساس حماس د لاسلیک شوي مهالویش سره سم د بندیانو د تبادلې په ګډون د لاسلیک شوي تړون پلي کولو ته خپل ژمنه بیا تاییدوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب شوی 240 ورځنی اوربند په دې ونه کې ماتېدو ته نږدې ښکاري، ځکه چې دواړو خواوو په یو بل تړونه د سرغړونې تورونه پورې کړي دي. دا د دې خبرونه. اوردونکو خبرونه مو اوریدو، که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکخ علي وزیر او ځینو نورو قومي مشرانو د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوې دي.
دا احتجاجي مظاهره د علي وزیر، د مرکزي ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو ملګرو د ناروا گرفتاری خلاف وسوه.
په خیبر کې پولیسو د هغه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې دي چې څو ورځې وړاندې یې په خیبر کې یوه ولسي غونډه کړې وه.
په دا باندې بیا ایف آی آر کول، جلی ایف آی آر کول، واقعا کې مونږ مزمت کوو، مونږ غندنه کوو.
په کراچۍ کې پښتنو ډرایورانو د دوی د ګاډو سوځولو په مالونو د بریدونو خلاف احتجاج کړی دی.
تقریبا 15-16 ګاډي سوي دي او په کروڑو روپو نقصان شوی. د ترانسپورت د 70 لک روپۍ نه والا د 2.5 کروڑ روپو پورې ګاډي شته دي.
د سیمې او نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو، تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. اردوونکو راځو زمونږ ړومبی موضوع ته. د بلوچستان په بېلابېلو ضلعو کې دغه مظاهرو سلسله روانه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر او د ملک نصیر په شمول د ځینو نورو مشرانو د نیولو پر ضد پیل شوي دي. پرون په جوب کې داسې احتجاج وشو چې پکې پر پی ټی ایم سربیره عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او ځینو نورو ګوندونو ګډون وکړ. پر علي وزیر او د پی ټی ایم پر ځینو نور نیول شوو غړیو تور دی چې د ریاست پر ضد یې ویناوې کړي دي خو هغوی دا تورونه ردوي. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پښتون ژغورني غورځنګ او ملتپال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخصت کولو په خاطر د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده او د فروری په 12مه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د لارین وروسته د ژوب پرس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره سوې ده، کوم چې د پی ټی ایم تر څنګ د نورو ملتپالو سیاسي جماعتو مشرانو ویناوې وکړې. نور خان د پی ټی ایم د ژوب کوارډینیټر دوست محمد صداسی راته بیان کړی.
دا احتجاجي مظاهره د علي وزیر، د مرکزي ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو ملګرو د ناروا گرفتاری خلاف اوس وخت په دې احتجاجي مظاهره کې له موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د انجم ملګرو هم ګډون لرلو. په دې احتجاجي مظاهره کې دا خبره اوس وخت چې د علي وزیر په کوټه ای کورټ کې د 3 PO کیس هم لګېدلی و چې دا هغه په دا 2 ورځو کې فیصله راتله، خو له بده مرغه د سیند شاه سکر ته یوړی. هلته هم مرګرو علي زله شروع دي، ان شاء الله کم سی فایر حالت سوي دي، داغه به هم مرګري زر تر زر یو بندوبست وکي.
د مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو ول چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادي ضد یو ګام دی، ځکه چې د دې خبره د مشران به ځای نیول سوي دي. په دې ترڅ کې د ضلع شیرانی د پی ټی ایم کوارډینیټر عثمان زیارمل زیاته کړه که حکومت نیول سوي کسان خوش نه کړل نو دوی به د احتجاج د لړۍ نور هم پراخ کړي.
په دې احتجاج کې زموږ غوښتنه چې علي وزیر، حاجی سماد، د جرګې ممبر نصیر کوکی خیل، حکیار مسعود او مصطفی پښتون دغه د زر تر زر خلاص کړل سي. که چېرته دا زموږ ملګري خلاص نه سپه، نو موږ چې کوم دی د خپلو احتجاجو لړۍ به در خلاصې پلا پشین چمن، یعنی د جنوبي پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتون ملت پاله سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر، سمد حاجي، ملک نصیر کوکی خیل، حکیار مسعود او مصطفی پښتون د نیول کېدو په ضد د فروری په لسمه نیټه په کوټه او په یولسمه په لورلای کې هم احتجاجي لاریون او مظاهره سوې ده. یادوي چې د فروری په لسمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال پولیسو د پی ټی ایم تر څنګ د پښتون ملت پاله سیاسي جماعتو ځینې کارکوونکي نیولي وو، خو وروسته یې بیا خوشې کړل. د بلوچستان د حکومت لخوا د فروری په اومه نیټه په ټوله صوبه کې دفعه یو سلسلور سرویش لګېدلې ده چې موخه پر هر ډول سیاسي مظاهرو او غونډو تر یوې میاشتې پورې بندیز دی. او د صوبایي حکومت د ویان شاهدرین په خبره که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو هغه به نیول کېږي. یادوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر تېر کال د اګست په میاشت کې پولیسو د اسلام آباد څخه نیولی وو او بیا د پنجاب سیند او بلوچستان په زندانونو کې بند ساتلی وو او په دې وروستیو کې ورڅخه کر زندان ته انتقال کړی دی.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د لدرک بلوچستانو موندلو لپاره سازمانونو وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یکجهتی کمیټې دا وکړې ده چې پروان کال له جنوري میاشت راهیسې په بلوچستان کې 80 بلوچستان په جبري توګه لا درک کړل شوی دی. په کراچۍ کې خبري کانفرنس ته په وینا کې د غو سازمانونو غړو تور پورې کړ چې په بلوچستان کې هر ورځ د ریاستي ادارو لخوا د خلکو جبري تختول او ماورای عدالت وجنې معمول ګرځېدلې دي. د بلوچستان حکومت تازه تورونو په اړه سندې ویلې، خو له دې وړاندې ریاستي ادارو دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د لا درک کسانو لپاره حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د دې په وینا ډېر کسانې موندلې دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
پرون د پروری په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ ویل، روان کال د جنوري په میاشت کې په بلوچستان کې 80 بلوچستان لا درک کړل شوی دی.
صرف جنوري کې 88 لوگوں کو جبری گمشدگیوں کے کیسز،
یواز روان کال د جنوري په میاشت کې 80 کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په جبري توګه لا درک کړل شوی دی، او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوي. د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لا درک کړل شوو شمیره تر 300 چنده زیات دي. او مکران د بلوچستان هغه سیمه ده چېرته چې یوازې په یو میاشت کې 43 کسان په جبري توګه لا درک کړل شوي دي.
43 لوگوں کو جبرن اغوا کیا گیا ہے.
سیمی دین بلوچ زیاده کړې چې د رواني پروري په میاشت کې هم د بلوچستانو لا درک کول دوام لري. د دې په وینا چې تر اوسه ورته د پروري په میاشت کې تر 30 زیاتو کسانو په اړه معلومات راغلي دي، چې په دې کې وسیم ملنګ، سہیل عبدالله، شاه جهان بلوچ، غلام محمد، عبدالجمیل، حاجی حبیب الله، محمد اقبال، عبدالرحمن، اسد بلوچ، فیض محمد، سمیع الله خلیل، سمیع الله، خلیل الرحمن، عارف پیر بخش او ځنې نور بلوچستان په جبري دوکا لدرک کړل شوي دي. د خبری غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا وویل، له یو خوا جبري تختونې پیښې دوام لري او له بلې خوا بلوچستان ځوانان، زده کوونکي، شاعران او هغه کسان چې سیاسي یا ټولنیز شعور لري د نامعلومه کسانو ډیت سکواډ چې یادیږي د هغوی لخوا هدفي وجنې کیږي.
ایک تسلسل کے ساتھ جو بلوچستان میں لوگوں کو اغوا کرنا،
دیوائی بلوچستان کی دخل کو تختول و بیاد حقوی جسدون ملاویدل دمامل پسیر روان دی. پدی رستوی کی پتربت کی وجلے شوے الاداد بلوچ کی دا ایم فل ماسٹر زدکون کے وہ وجلے شوے، بیا خودون کے یا استاد شریف زاکر ہم په هدفي وجنه کې وجلې شوې. پرون د پروري په 11مه 14 کلن حیات سبزل چې جبري تختولې شوی و لا عدالت پرته وجلې شوې او جسد یې د پنجګور د برېښنا سټېشن یعنی د ګرج سټېشن ته نږدې ورزولې شوې. حیات سبزل 2023 کال د جولای په 3مه APCO ساده جامو کې د عسکرو لخوا د تربت لسیمې تختولې شوی و. موږ حکومت ته اپیل کوو چې د دې مخه ونیسي او زموږ د دې پر امن مبارزه دې د انتها پسندۍ په لوري ونه غزولې شي.
هماري پر امن جدوجہد کو خدا را جو ہے کسی اور انتها پسندی کی طرف دیکھے را نہ جائے.
عبد الوهاب بلوز یا تکړه چې د 2023 کال پر وروستیو میاشتو د 2015 په پیل راهسي تر اوسه لسګونو بلوچستان د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي توګه وجلې شوې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټي او وایس فار بلوچ مسنګ پرسن د غړو د دې تازه خبرو په خبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سندي ویلي خو له دې وړاندې بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یکجهتی کمیټي د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا دعوه هم کړې چې بې ګناه خلک نه دی لادرکړل شوی او بې درکه کسانو دپاره حکومت کمیشن جوړ کړی او د لادرکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیري ښایي هغه سمې نه دي او په بې درکه خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ پوهنتون استاد او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن غړي ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل د پاکستان حکومت د خلکو لادرکه کولو مسلې نه هواروي او موجوده او تیر حکومتونو ورته هیڅ پام نه دی کړی.
کہ اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے کے معاملے میں ریاست
دیوئی دا پاکستان حکومت دخپل و خلق کو لادرکہ کولو پاڑا سمر سنجیدہ دی. دا پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یحییٰ افریدی 13 میاشت تربت و گوادر تا سفر وکړو او هغه چې کله اسلام آباد ته واپس شو هغه ویلی چې تر ټولو زیات شکایتونه ورته د خلکو لادرکہ کولو پاڑا شوی دی. بیا یورپی یونین د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو سازمان او نورو نړیوالو بشری حقوقو تنظیمونو وار پوار په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کولو باندې خپل اندېښنې څرګند کړې دي خو د پاکستان حکومت هیڅ پام ورته نه دی کړی. د لادرکه بلوچستان خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کار کوونکي سازمانونه په ریاستي ادارو فوز د خلکو لادرکه کولو تورونه پوري کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر جمرود پولیسو د غنو هغه سیاستوالانو او قومي مشرانو پر ضد مقدمه درش کړې دي چې څلور ورځې مخکې یو جلسه کړې وه. پولیسو تور پورې کړې دي چې دغه کسانو په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې کړې دي او د خلکو د راپارولو کوشش یې کړې ده. خو دغه مشران وایي دوی د خپل آئینی حق په استعمال سره په روانې نامې غږېدلي او د ملک نصیر کوکی خیل، علي وزیر او نور مخکخانو د خوشی کولو غوښتنه لپاره سولیز جلسه کړی دا چې غیر قانوني کار نه دی. فرهاد شینواری تفصیل راکړي.
د پښتون کمی جرګې تر انتظام لاندې د بندي مشرانو ځوانانو خوشی کولو لپاره د فبروري په 9مه نیټه ترسره شوې جلسې ته وینا کوونکو سیاسي مشرانو او فعالانو پر ضد پولیسو اف آی آر درج کړای او مختلفې دفې پکې شاملې کړې. دا جلسه د پښتون کمی جرګې و مشر ملک نصیر کوکی خیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکخ او پخوانی مینه علي وزیر او د عبدالسمد وزیر په شمول ټولو بندي کسانو رخلاصولو لپاره شوې وه. په دې فایار کې د پښتون کامی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل، د پی ټی ایم خیبر او د داران حسین احمد پردای او افتاب شینواری، او د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پردای، او د جماعت اسلامی ګوند مخکخ او پخوانی سنیټر مشتاق احمد خان په شمول نولستانه شامل کړل شوی. جمرو تھانہ کی درج شوی پدے فایار کی لکھل شوی چھ د فبروری پ نہ منیٹھا دے جلسہ کی وینا کون کو د پاکستان امنیتی زواکونو او نور سرکاری دارو پر زد ناری وہلی، او د پاکستان د استحکام پر زد دی پولس کی اشتعال پیدا کول لپارا وینا وکڑی، او د ہر سے د بدنیتی پ بنیاد کڑی. د باڑی سیاسی اتحاد مشر شیرین پردی مشال ریڈیو تھ ویل چھ پ جمروت کی شوی جلسہ پورم نوا، او دے تھا وینا کون کو پرزد بلا جواز اف آئی آر درج شوی، او دوی غندنه کا.
حقیقت دا وی چې دا 9 فروری چې کومه جلسه وا، دا یو پرومنه جلسه وا، دا چې کوم د مونږ یو جمهوریت وایني حق دی، او دا حق ته ولس نه خستل دا یو جبر دی، او دا یو ظلم ګنو. ټول خلکو حق دی، نو مونږ هم کې ګډون کړو په دې حوالے سره چې مونږ د خپل چې چا کوم بندیان دي غوي د پاره خپل غږ اوچت کی، نو په دا باندې بیا اف آئی آر کول، جلی اف آئی آر کول، واغه کې په فرهاد ډوکیر صاحب، ډاکټر مشتاق صاحب، نور چې کوم ځایي وګړي دي په غوي باندې اف آئی آر شوی، مونږه مزمت کوو، مونږه غندنه کوو، او د ملک نصیر او چې کوم نور بندیان دي بے ګناه او دوی سره داسې چلن کیږي، نو مونږه مزمت هم کوو، زر تر زره د غوي د رهایی مطالبه هم کوو.
د خیبر ضلع یو سیاسی فعال او قومی مشر شاه فیصل پردی ویل چې په حکومتي ادارو نیوکې کړل او امن لپاره غږ پورته کول د دوی قانوني او آئینی حق دی، او په کار دی پولیس له داسې اف آئی آرونو درج کولو نه ډډه وکړي.
حالانکه په دغه جلسه کې هیڅ داسې خبره نه وه، هیڅ داسې کار نه، او خبره کول، حکومت ته تنقید کول، په ادارو تنقید کول، او د امن خبره کول، دا خو د مونږ آئینی او جمهوري حق ته مونږ د استعمال او مونږ قانون د حق راکړه، دا ځکه په دا باندې اف آئی آر نه جوړېدل، مونږ د اف آئی آر غم دنه کوو، د ښکار غم دنه کوو، او ډی پی او په دا خبره باندې ملامت کوو، او دغه مزمت کوو چې ډی پی او لا په کار و چې داسې غیر آئینی اقدام اجازه هیڅ لامل نه کی، دا ځکه دا هم غیر آئینی دی، او چې کم ملک نصیر کو کې خیلی نیولې دی، او هغه باندې په داسې علاقو کې، په داسې تڼو کې اف آئی آر درج چا تڼي، او هغه علاقې او دغه حدود ملک نصیر د سر
همدارنګ د فبروری په 12مه نیټه د خیبر وکیلانو اتحادیه په خپل صدر ایډوکیټ فرهاد اپریدی باندې د اف آئی آر درج کول پر ضد تر بلې پریکړې پورې د عدالتي امورو ترسره کولو نه د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر د وکیلانو اتحادیه له خوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی به تر هغې عدالتي امور نه ترسره کوي چې تر څو پولیسو د فبروری 9 نیټې اف آئی آر بیرته نوی اخیستای. د خیبر ضلع پولیسو یا نورو حکومتي چارواکو د دې اف آئی آر درج کولو نه پس په رسمي توګه لا څه نه دی ویلي، او تر اوسه پکې کومه گرفتاری هم لا نه ده شوې. ملک نصیر کو کې خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23 نیټه د خیبر ضلع پولیسو د ریاستی ادارو پر ضد د ویناو په تور گرفتار کړای. ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست کې د ترار اجکال کډوالو د احتجاجي پرلت مشري کړې وا، او بیا د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرو د ریګي للمي مشترکه ځمکه ورکړې وا، او د هاغې جرګې په ښکارا ملاتړ کړی و. په ملک نصیر کوک خیل باندې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې ټول 12 اف آئی آرونه درج شوی چې په اوو کې ضمانتونه منظور شوی، او په 5 کې لا هم پاتې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اردن کو خیبر پختونخوا ٹنگ تو رضو چرتا جزائی خلق وائی چپ سیم کے دسکلو اپا کے اوبن لری آو د استعمال دوبو د کمی د وجه د دی جوان د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی. خو د ټانګ ډیپټی کمشنر تنویر خان د ضلع د اوسیدونکو دوبو د ستونزې په اړه باندې ویلي دي چې ضلع انتظامیه او چارواکي لګیا دي چې د صوبایي سملې د غړي په مرسته دوبو دغه مسله زر تر زره هواره کړي. په دغه اړه باندې تفصیل اشتیاق مسید راغی.
پداغا براکش دے ٹانک ضلع اسی دن کا شیخ نصیر احمد ویائی
دے ٹانک شار دعا نور سے دن کی پذیر اکش دے صفا اب کامشت پواجا دے خال کے مشکلات پدارنگ بیانوی
حجی خلیل خبر کوم دے ٹانگ دے بے مسئلہ چیور پاکستان جو شاید دے ٹانگ دے لا جڑا شوی دا مسئلہ ور سارا تاڑل جے دو وی سی پ ٹینکے بندے روری کورینا تا او یوا ٹینکے 3500 پر 4000 پر راسی وی او دا گا ہتا بلوڑے بوی دا گندا تک نہ رڈا کو تو خال تا دے بیمارے گوشے خطرہ دو دینے او بیچ نہیں و خلی دا بیا گوشے ورتا مشکلات آئی
تر محمد منم دے بی میزو دے ٹاک دے الیکشن شہر نرا دا وی دے ہر امیدوار چے ٹانگ تو دے بے نظام صحیح باہر الگونڈی سیاسی پارٹی ہن آغا صحیح توجہ نہ دوبر کڑی سیاسی گندونو نا میر دا گشتنا کی چھ دے ٹانک دا غائیوا سنگینا مسئلہ بنیادی مسئلہ اوٹ بہار شینا اول اول میر دا گوڑی چھ دے ٹانک دے یہ بے دے چھل دے یہ بے دے صفا یہ بے انتظام دا وکڑائی شی
مشال ریڈیو چھ دے ٹانک زلے او سے دن کی صفا او بس تنزے پا باراک شے دے زلے ڈپٹی کمیشنر تنویر خان سرا تماس ونی ولی او آغوی پا دا حوالا سرا مشال ریڈیو سرا سا خبر کول خواش نکڑل خود ٹانگ ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چے کد مقامی انتظامیہ چارواکیو دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ یہ ٹانگ ضلع خلق تا دے صفا اوبا ورساول دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیا وے دے سیمے اسی دن کی پ احتجاج لوس پورے کول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اشتیاق مسجد راپور مورد اوریدن کو سرجو د سوات منګوره دا چرته چې د لرغونی اثارو سانګي چارواکي وایي چې منګوره بوتکړه کې د ایتلی حکومت لرغونی اثارو پوهانو په مرسته نوی ځای کې 2000 کال نوړاندې سکی لیکونه او کالی راخره شوې دي. دوی وایي چې دغه نوی شیانو نور تحقیق روان دي او دغه د لرغونی اثارو د زدکونکو بیا د سیلانیانو لپاره ډیر ګټور دي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د سوات منګورې بوتکړه چې پکې پریمانه د زرګونو کالو پخوانی کندرونه او ودانې ښکاره شوي او د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې د لیدو لپاره خلکو ته پرانستي. پکې نوې ودانې او دغه کې 2000 کال وړاندې د بیرابیلو وختونو شیان ښکاره شوي. په سوات کې د ایټلی حکومت په مرسته کارکونکي د ټولګي پروفیسر ډاکټر الیسا یورو چې ایټلی کې په پوهنتون کې خوځونکي هم ده وایي چې درې ونۍ د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې او ځایي زده کوونکو سره په ګډه په 1500 میټره ځای کې کار وکړو.
So we mostly found the like
اخر چې موږ ډېر خشیانو موندل چې د بودیست کلتور او د هغه وخت واضح ثبوتونه دي چې پکې د هغوی جوړ شوی لوخي ګټي چې په ګلکاری او لیک شوی کالی نیکلس د سنگار نور شیان چې هغه وخت کې کارول کېدل
د سوات د عجایب خانه او د بوتکړې لرغونی آثارو انچارج ناصر خټک په دا اړه وایي چې نوی موندل شوی شیانو کې سکې پیسې استعمال لوخي او جنگي سامان شامل دي خو پکې په ګټو لیک ډېر د اهمیت وړ دی.
په دې کې موږ سره لیکل ملو شل چې موږ هرشت انسکرپشن وته وایو 2000 کال پخوانی پای کې موږ سره کوائن هم ملو شل د مختلف ټایمز پای کې موږ سره د پارٹی ملاوشوا نور بلا سیزونه ملاوشه
د بوتکړی په لرغونی آثارو کې کارکونکو سلمان چې ورغلی سیلانیان ته د لرغونی آثارو په اړه معلومات ورکوي وایي چې د سره خوا کې د بوتکړی لرغونی آثارو زې کال 1916 کې برسېره شو او هغه وخت کې سواد جدا ریاستو وروسته د پاکستان حکومت په خپل ورقه کې واغستو
دا د بودمت یو مقدس ځای دی دلته کې د مختلف مختلف ملکونو نه خلق راضی مثلا جاپانی بدھسٹ راضی چائنیز راضی اٹالین راضی تایوان والا تایلینڈ والا راضی دا مختلف منکس راضی عبدل دے خپل اغه عبادت کئ
د سوات او اٹلی لرغونی آثار او محکمه چارواکی وای چنی مندلی شوی شیان باندې تحقیق روان دی او د اٹلی په پوهنتون کې به پر هم نور تحقیق کولای شي وروسته بیا عام خلکو ته د لیدو لپاره دغه شیان بوتکړه او د سوات په عجائب خانه کې اخوده کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان راپور مورید اوریدونکو دغه سره د روانې خپرونې نیمایې ته رسیدلی یو نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه وو د بلوچستان په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر او نورو قومي مشرانو د گرفتارۍ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي د خیبر د باړي سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمې درج کول غندلې دي د دې په وینا د دې په ځای چې حکومت ته غوښتنې ومني د دې په ملګرو یې مقدمې جوړې کړې دي دا بلوچستان د خون لپاره کارکونکو دوه سازمانونو دا وکړه دا چې روان کال د جنوري په میاشت کې اته اتیا بلوچستان په زور به درک کړل شي وي دا خبره د بلوچستان د یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او د ورکو بلوچستان د لټون لپاره د فعال سازمان وایس فار بلوچ پرسنز غړی سمیع الدین بلوچ په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده دا پاکستان وزیر اعظم او د ترکی ولسمشر د دواړو خپل تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمیر موافقه لاسلیک کړی دي رجب طیب اردغان پرون مخام په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي د هیواد د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه شابه شریف او اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او ترکیه د لوړ کچ د ستراتیژیکي همکاري د شورا غونډې په پای کې موافقه لاسلیک کړی او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس په دې دي چې بے باورۍ او اختلافاتو باوجود د غزې د اوربند د ماتېدو مخنیوي کې دي شي د رائټرز د یو راپور تر مخه حماس په بیان کې ویلي دي چې کسه هم د اسرائیل د وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر د ګواښونو جبر دوي خو نه غواړي چې دا تړون لمنځه لاړ شي اردن کو سیوش میر انریبالو سیمایز چارو ترازو د امریکا ولسمشر ڈانلڈ ٹرمپ پائی چی در روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوګدی او ډیر غټوري ټلیفوني خبري کړي دي ٹرمپ د چرشنبه پورز د په سوشل میډیا په یو پوسټ کې لیکلي دي چې هغه پوتین هوکړه کړې ده چې د دوی ټیمونه په یوکرين کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره بیړنې خبرې ترې پیل کړي په دغه راپور لرو خو اوریدونکو دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی د غینا اسلام آباد ته د ترکیه د ولسمشر د سفر او د غی د هلو زلو په اړه معلومات تخلو طاهر خان صاحب تاسو ستوري مو شو يم په خیر
ډیر مننه تاسو شکریا
څنګه یې جی صحت هم خري
الله فضل دی مهرباني
نو پرون راته تاسو ویلو طاهر خان صاحب چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان له خیر روان دی او غبدل دی او شمیر مهمه لوز نامیم لاسلیک کئی دلته به سیاسی مشرانو سره ملاقات کئی نن دوی مورز دنو تازه تاسو سره څه تفصيلات دی په غاړه
سلام تاسو کا درنه او دونکو تاسو ته د ترکیه ولسمشر اسلام آباد کې رسمي خبرې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره او د هغه وروسته شلو څخه زیاتې اگریمنٹونه تقریبا معاہدو باندې دستخطونه هم شوی دی لاسلیک شوی دی او دې سره سره په د پاکستان او ترکی ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري زیاتولو لپاره کوم یو فورم دی د هغه غونډه هم اسلام آباد کې کیدونکې ده او د پاکستان او د ترکیه د سوداګرو هم یو کانفرنس په اسلام آباد کې کیدونکې دی د ترکیه ولسمشر سره راغلی دی د سوداګرو یو پلاوی هم ور سره دی او نن چې کله خبرې وشوې د دواړو غاړو د وزیر اعظم د پاکستان او د ترکیه د ولسمشر دا یې وروسته بیا ګډ خبري کانفرنس ته وینام کړی دواړو مشرانو او پدې کې دوی دا اعلان کړی دی چې کم د پاکستان او ترکیه ترمنځ تجارت ته د حجم دا بخ یو عرب یعنی یو میلیارد ډالر دی. نو دې موافقه وکړه چې دا به په دریو کالو کې 15 ارب یا 15 میلیارد ډالرو ته رسی. نو دغه پکې دا مخکې یو درشي یو خوندن په لوړه سطح باندې تجارت زیاتولو خبرو شو.
ټیک ده.
نو ترکی ولسمشر لا په اسلام آباد کې دی او نور هم ممکن ده چې پرمختګونه وي. خو بهرله معاهدې هم لاسلیک شوي دي. معاهدې دي په مختلفو شعبو کې د تعاون زیاتولو لپاره تقریبا 40 معاهدو باندې دستخطونه شوي دي، لاسلیک شوي دي.
صحیح ده. نو زه ډیره مننه کوم طاهر خان صاحب، تاسو راله معلومات راکړو او خو ورځ دل غواړم. ډیره ډیره مننه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوردونکو مونږه خبره کوله د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې او ګټورې خبرې شوې دي. په دغه اړه باندې معلومات د فیروزه عزیزه پراپور کې.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونلډ ټرمپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 تر 2 میلیونو پورې اټکل شوی دی. ازادي اروپا ازادي راډیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ټرمپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. تغرس هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنې خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړه مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ټرمپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ټرمپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زیلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ 20 د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ټرمپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ټرمپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د فبروري 14 تر 16 جوړ شي ډیپلوماتیکي هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده د کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زیلنسکي د متحدو ایالاتو د خزانې وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلي تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زیلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زیلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زیلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ټرمپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
راپور مورده اوریدونکو په کراچۍ کې پښتانه ډرایوران وایي ګڼ ټرکونه او ډمپر ګاډي سوځول شوي دي چې له وجې ورته د کرونو روپو تاوان رسېدلی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا ګاډي چا سوځولي دي، خو هغه ډرایوران دعوه کوي چې هغه کار د تعصب په بنیاد شوی دی. د یادونې دا چې څو ورځې وړاندې پولیسو د متحده قومي مومنټ حقیقي مشر افاق احمد تر هغې وروسته ونیو چې نوموړي ګواښ وکړ چې که د پیپلز ګوند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د لویو ټرکونو مخه نه نیسي نو دوی به په خپله سچاره وکړي. په دغه اړه باندې نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پرون د پروری په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د انصاف ټرک اونرز اتحادیې مشر میاجان پیامشال لیډیو ته وویل په تیرو دریو ورځو کې په کراچۍ کې د دوی تر 1500 زیات ګاډي سوځولې شوې دي. په سوځولې شوي ګاډو کې ټرکونه، ډمپرې، بسونه شامل دي.
دوه درې ورځونه په کراچۍ شهر کې کم ټرانسپورټرو ته نقصان رسیږي، ګاډي سوځول کېږي او ډرایورو باندې تشدد کېږي. نو د دې خلاف موږ نن پر امن احتجاج وکړو. صاحب تقریبا 1500 گاڑی سوی دیو پا کروڑا روپو نقصان شوی دی. داغی باجه دادا چی دا ٹرانسپورٹ دا 70 لاکھ روپای نوالا دا 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپو پوری گاڑی شتا دی. نو دا پا کروڑا روپای نقصان شو. بد قسمتی دادا تانو کے مملا گولی دی چی یو دا آغا خلقو خلاف کاروئی ووشی چی چا دا ور ور چولی دی. ویڈیوگانی موجود دی، ثبوتا موجود دی چی مزید بے نور سوک دا سی کردار نه کوي، دخل کو نقصان نه.
په کراچۍ کې د ټرکونه، ډمپرې، بسونه په داسې حال کې سوځولې شوې دي چې په وروستیو کې د ښار په کورنګۍ، بلدیا، لانډي او نورو سیمو کې په ټریفیکي پیښو کې موټر سایکل سپاره کسان وژلې شوې دي. په ځایي رسنیو او په ټولنیزو رسنیو بیا خلکو په دې سخت غبرګون ښودلې دي. په عین وخت کې بیا د متحده قومي مومنټ حقیقي ډلې مشر افاق احمد د فروری په 8مه خبری غونډه کې د سن حکومت ته ګواښ کړی و چې په کراچۍ کې دي د ټرکونو، ډمپرو په چلن په مکمله توګه بندیز ولګوي کنه دوی به یې په خپله مخه ونیسي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو له دفتر لخوا په جاري کړی شوی بیان کې ویلي چې د فروری په 11مه د متحده قومي مومنټ حقیقي ډلې مشر افاق احمد په ضد په کورنګۍ کې مقدمه درج کړې ده چې په کې د ترهګرۍ مادي هم لګولې شوې دي. او پولیسو افاق احمد د فروری په 11مه ډیفنس کې د خپل کور نه گرفتار کړی دی. پولیسو افاق احمد د فروری په 12مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو چې عدالت بیا افاق احمد زندان ته لیږلی دی. بلخوا د رواني میاشتې په پیل کې سن حکومت سحر له 6 بجو څخه تر شپې 10 بجو پورې کراچۍ ښار کې دننه د لویو ګاډو لکه د ټرکونو، ډمپرو په تګ راتګ بندیز لګولی دی. ټرانسپورټران وایي دوی د حکومت دا پریکړه عملي کوي، خو بیا یې هم ګاډي سوځول کېږي او په ډرایورانو یې تشدد کېږي. د خبری غونډې په مهال کراچۍ کې د ډمپرو ګاډو اتحادی مشر خیر زمان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دی ورته د سوځولې شو ګاډو معاوضه ورکړي.
په دې کې د شپې انتشاري کسان راغلي دي، دل ګاډي سوځولې دي. په دې کې صرف او صرف د پښتون په بنیاد باندې موږ دا کول غواړي چې موږ دا نن دې ځای ته پریس کلب ته راغلي صرف سین گورنمنت ته دا یو اپیل کوي، خاستاور وزیر اعلی سین ته چې دې دا مسله د ترانسپورټر ته دا دې موضوع مې نو چې دې اوس وځي دا تپوس یې نشته دی چې یو د میګي تپوس تا دی د 3 کروڑ ډمپرې وال اسیات کراچۍ غا کې عوام کې دا نشته دی.
بلخوا د یونایټیډ ګوډ ټرانسپورټ پاکستان د اتحادیې مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې دوی به د نورو ټرانسپورټرانو اتحادو سره په ګډه سختې پریکړې ته مجبور شي.
چې کوم د پښتنو ګاډي دي دا سوځي، پښتنو تاوان وسي، یدو ګاډي دي سوځي، دا زموږ چې یو ډېر غټ سازش ده. ګورو چې کدا ګورمنټ موږ سره رابطه نه کوي یا موږ رابطه کړي د ګورمنټ سره لا پورې موږ ته سوال جواب نه راغلی چې کا ګورمنټ موږ خبره نه واروېدله. بیا چې کوم لای عمل به وي دا ډمپرو والا آئل ټینکر ګوډز دا به موږ ان شاء الله یو ویو کا اړتال ته خبره زی موږ دو سره یو.
بلخوا د سن حکومت ویاندی او د سن اسمبلی غړی سادیا جاوید بیا مشال لیډیو ته ویلي د کراچۍ ښار امن خرابولو اجازه به چاته هم ورنکړي او هر څوک چې د ټرانسپورټرانو ګاډو په سوځولو کې ککړ دي پر ضد به قانوني ګامونه واخستل شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
په پېښور کې د پروری له 11مې تر 12مې د ځوانانو د ورځني کلتوري سمیټ یا لوی غونډه ترسره شوه. دا غونډه چې د ځوان نسل د با اختیار کولو لپاره جوړه شوې وه د میټریکس پاکستان، د خیبر پښتونخوا حکومت او د ځوانانو چارو د سانګې له لوري د پېښور په زری پوهنتون کې جوړ کړل شوی و. د غونډې پر مهال د لوبو، ټکنالوژۍ، سوداګرۍ او جرنالیزم پخری پښتونخوا په برخو کې غوره کارکردګي ښوونکو ته ایوارډونه هم ورکړل شو. په دغه اړه تفصیل د اسما ګل په راپور کې.
د غونډې پر مهال د میټرکس پاکستان مشر حسن نثار مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې په ځوان کول کې ډېر صلاحیتونه موجود دي، خو دوی ته په ملي او اولسي کچا د حوصله افزایۍ او لارښوونې اړتیا ده. د نوموړي په وینا همدا لامل دی چې دوی د دا ډول غونډو له لارې د ځوانانو پرمختګ ته د خلکو او اړوند ادارو پام اړول غواړي او د هغوی ستونزې رابرسېروي.
سیونٹ کا مقصد یہی ہے کہ
مقصد پاکستان اور پنڑیوار کچا پنوی ٹیکنالوجی پوے خلق کو پام خیبر پختونخوا ترا وگرزی او دل تمو زوان کل تداور کو گتا کو چن نئی دن نوی ٹیکنالوجی استعمال سنگ کی و کم قسم گٹ کی پورتا کی بیا ہغ د کون کی چپ ٹیکنالوجی لگڑی ر پوی لری ہویل انٹرنشپ ور کو او بیا ورتو ور کار کردگی خون کو تد روزگار موقع ہم ور کو پدی کی جن کو تا ڈاڈ ور کو ہم ددی وجہ پ خیبر پختونخوا کی ہوی مخ تراش او دن نوی ٹیکنالوجی پ مثبت تو کارول
پاغونڈ کے جنوبی وزیرستان سرا تعلق لرون کی خبریالی رضیا محسود چی ایوارڈ یہ ہم تر لاسکڑ نوموڑی مشال ریڈیو تو اویل کسا ہم نڑی پر مختک کڑے خود دوی دا ہیوا زوانان لا ہم دا بیروزگاری او اقتصادی ستونزو سرا مختی باید چی دوی تا دا نوی اثر سرسم تحنیکی مہارتونا ورکرل شی ترسو نئی آوازی خپل جون خکڑی بلکہ ٹولنی تا ہم گٹا ور ثابت شی
تاسو کا سٹرگل کئی ایفرٹس کئی ایون لائف تھریٹس بندے تاسو تیر شئی او بیا سوک دستا سو کار ستا ینا وکی حوصلہ افزائی وکی نو بیا تاسو تا ډیر خ محسوس کی او زر ډیر خوشحال ایم په دغه ایوارډ باندې ځکه چې د وزیرستان نا بیا پیښور کې داسې ایونت کې ایوارډ ملو دو نو زما ته پر دا ډیر فخر خبره ده. خو زه دا ایوارډ زمونږه قبایلی ازنانه په نوم باندې کوم چې هغه د خپل خوابونو د پاره او د خپل حقوقو د پاره د مشکلات سامنا کوي، مشکلات سره مخامخ دي.
په غونډه کې وی بل ایوارډ اخستون کی فوڈ کانٹینٹ کریئٹر زہرا عباس چلا پی خبر سر تعلق لری نوموڑی مشال ریڈیو تو اویل الکانوی او کجنہ کے باید خپل وقت ضائع نکلی بلکہ لنوی ٹیکنالوجی گٹا واخلی دا انٹرنیٹ للارے ڈیر سس دا کولی شی
سکار کوے پا بدلہ کے داسو دس ملاوی گی کنا اگر ٹولو نہ خدے مطلب اگر دلا سے بیتا سوے چھ مخ کے نورم کارو کو او اوارڈ اور داس سیزونا کل پکار دی خاص طور کے پی خبر کے خلق بیاوی چھ اسلام آباد دے لاہور دے کراچی دے خود ویم چې شکر دے چې زبر د پیښور ما او د پیښور لکار کوم او شکر دے چې دلته دا کارونه مطلب دا سیزونه سٹارٹ شو.
د پیښور پریس کلب پخوانی مشر ارشد عزیز ملک بیا مشال ریډیو ته ویل که هر مسلکوی پرمختګ پکې د زغم او سخت کار نه بغیر ممکن نه دی، ځوانان باید خپل پر صلاحیتونه رابرسېره کی نو هیڅ کله به د مایوسی سره مخ نشي.
لکه دومر آسان نه چې خبر کول بیا د خلک ته پریدی دلتا چې کم دته د غی خلاف خبر کې او غټ غټ خلک پکې انوال وی، بیوروکریټس انوال وی، پولیټیشنز انوال وی، نو دغه لکانو ته زر عالم چې دوی هم دا ته دي ته پته لګی چې یار دوی چې کم دی دعوت ورکي او مونږ ولا راځو. د دې ډیره مهرباني چې مونږ راوخت نو مونږ به انشاءالله دې سره چې کم زمونږ کوآپریشن یا برواني.
دا غونډي ګډونوال وای باید دا ډول پروګرامونه په نورو پوهنتونونو او د سوبې په نورو سیمو کې هم وشي او په اړه یې خلکو ته زیات معلومات ورکړل شي چې خلک پکې زیاته برخه واخلي او صلاحیتونه مخې ته راوړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د پروري 14 د ریډیو نړیوال ورځ لمانځل شوې. سږ کال دا ورځ ریډیو او اقلیمی بدلون تر سرلیک لاندې لمانځل کیږي. په دې لړ کې ریډیوګانو بلابل خبرونه جوړې کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ریډیو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې ریډیو اقلیمی بدلون په اړه پوهاوی لپاره خپل خبرونه باید زیات کړي. په دغه اړه تفصیل خالدا نیاز راکړي.
خیبر پختونخوا کے موسمیاتی بدلون بانے کارکون کے خبریال آصف محمد وائی پاکستان موسمیاتی بدلون نا زیاد متاثر کی دن کی د لس ملکونو نملڑ کے دے خلابد مرغا الس کی ددی پا اڑا پوہاوے ډیر کم پا نظر رازی دے وائی ریڈیو عام الس کی د اقلیمی بدلون پا اڑا پوہاوے کی مهم کردار ادا کولی شی
مونږ یو کوشش کړو په 2018 او 19 پورې مونږ یو پروګرام شروع کړو چې هغه ځانګړی پروګرام د پښتونخوا ریډیو مردان نه هغه به صرف د کلایمټ چینج تیم باغې کې ویکلی پروګرام هغه کې باغه ډسکس کېدو. هغه سلسله مونږ یو 2 کاله وچلوله خو داغې نه پس چې هغه پروګرام ختم شو داغې نه پس بیا هغه شان ډسکشن نه کیږي. که په پرایویټ ریډیوز کې وګورو نو په پرایویټ ریډیوز کې خو کریم او حکیم پرائیویٹ ریڈیو کیپچرڈ کرے دے بل پدی باندھے د پوہ ڈیر زیاد کا مے دے کا پروڈیوسر دے کا براڈ کاسٹر دے کاغ پس پروگرام کول غواڑی ہم نو آگا سرا آگا گیسٹ نہ ملاوی گی آگا سرا آگا ریسورسز آگا ریسرچ نہ ملاوی گی نو زیادہ تر پروگرام پہ نہ کی گی.
بل خواہ شاہد افریدی د کال 2008 رہسی ریڈیو کی کار کئے دیوائی د تیر کال جولائی میاش رہسی خوشالا وطن پناما یو خپرونه کئے چی اقلیمی بدلون تا ځانګړی کړل شوی دا. نوموړی وای په ټولنه کې اوس هم د ریډیو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی چې دا هغه سیمو کې هم اورېدلې شي چرته چې د معلوماتو نورې ذریعې شتون نه لري.
د موسمیت تبدیلې کوم اثرات یا سٹارټ شوی دي نو دا چې موږ ته ورستو زموږ معاشره ته زموږ ملک ته نقصان رسوي نو دا غي د پاره چې کوم حل ځلې پاره کې موږ ته پکار دي چې موږ په دې کې انٹرسٹ ډیر والو هر یو کس وي کا سرکاري ادارې وي کا غیر سرکاري ادارې وي چې څومره هم د موسمیت تبدیلې حواله سره پروګرامات په ریډیو باندې نور سیوا کوي ځکه چې کله هم دا گاهې د پاره یا دا غي د مخدیوي د پاره پروګرامات وي نشریات وي نو پاره کې کار د ریډیو اهمیت عمر نمګو ګورو نو دا غي کې د اهمیت شته دي.
زینت بی بی پیښور کې د خبریالی په حیث کار کوي او وخت په وخت یې ریډیو کې هم مختلفې خپرونې کړې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې زینت بی بی اوې ریډیو سټیشنونه به اول ډېری معلوماتي خپرونې نشر کېدلې ولی اوسنی وخت کې هغه شان خپرونې نشته. دا وایي ریډیو ته د لری پرتو علاقو خلک هم لاسرسی لري او دا د موسمیاتی بدلون په لړ کې پوهاوی دپاره یو مهمه ذریعہ ګرځېدلې شي.
دا ټول موږ ډېر ښه طریقې سره استعمالول شو په خصوصي توګه حاضر وخت چې کوم ستونزې مسلې زموږ ملک ته راپیخې دي د کلایمټ چینج یعنی چې کوم موسمیاتی بدلون دی دا هغې له وجې عام ولس ډېر زیات متاثره کیږي که هغې کې هغه زمینداران دي که هغه زنانه دي که هغه نور خلک دي. نه پکار ده چې د ریډیو د لارې دغه عام ولس ته داسې قسمه معلومات ورکړی شي پوهاوی ورکړی شي.
د ګلوبل کلایمټ رسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 5 نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پېښور پیراپلیجک سنټر د پاکستان د خصوصي معذوره کسانو لپاره د پرورې په لسمه د لوبو د میلې تابع کړي چې پکې د پاکستان د ټولو صوبو په ګډون د آزاد کشمیر او ګلګیت بلتستان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. د لوبو د میلې تابع کوونکو په وینا چې سیالو کې د زنانو لپاره هم بیلابیلې لوبې خودې چې په یو ونې رواني. تفصیل عظمت علی شارک.
دا پیښور په پیراپلیجک سنټر کې د معذور مریضانو د کالج آف فزیکل میډیسن اینڈ ریهیب زده کوونکو د سنټر د کارکوونکو ترمنځ د لوبو سیالې روانې دي. د انتظامی په وینا چې د لوبو سیالو کې د خیبر پختونخوا د معذورانو بشمول د آزاد کشمیر، گلگت بلتستان او د هیواد د نورو صوبو مازوران لوبغاړي برخه اخلي. د پیراپلیجیک سنټر ایم آی افسر او د لوبو د سیالو تنظیم کوونکی ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې په پیراپلیجیک سنټر کې هر کال د یو اونۍ لپاره د لوبو د میلې تابع کوي.
زمونږ د اسپیټال کم سټاف دي، کم ملازمین دي، هغه خدمت کوي د مریضانو کالو سر او ورسره بیا د مریضان او د هغه کم تیمارداران چې دي، نو هغه د بارا مونږ داسې یو موقع پیدا کړل چې دا ټول خلک په یو ځای باندې راشي او د خپل لوبو کې مقابله وکړي، د یو بل سره او د خوشحالۍ اظهار وکړي.
د پیراپلیجیک سنټر د انتظامی په وینا په لوبو کې د ویلچیر ریس یا منډي، کرکټ، باسکټبال او د والیبال بشمول نور لوبې هم شامل دي. د لوبو میله کې برخه اخستونکي د بر دین نه راغلي محب خان مشال ریډیو ته ویل چې د مازوري سره مخ کسان د معاشري لپاره ډیر څه کولی شي.
په دې کې مونږ د هغه غسې د عیسی غسې په کرکټ ټیم کې زمونږ د غشتره او دلته پرون زمونږ د هغه والا چې کم دی او د هغه رسې کښې د خپل لوبو هم ګټلی ده، فاینل ایون کړی دی. ډیر ضروری دی او خاص کر د مریضانو لپاره چې کوم فرض پرز کړه ویلچیر باندې چې کوم د ویلچیر والا مریضانی د غیر پرنده ډیر لازمی دی او پکار ده چې دا بار بار د لوبي تر سره کیږي.
د لوبو میله کې برخه خستونکې د باړی اوسیدونکې مهناز افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو په سیاله کې د خصوصي زنانو مریضانو لپاره هم بیلابیل لوبي اخودي شوې دي، کوم چې د دوی د صحت لپاره ډیر غوردی.
داسې پروګرامونه ډیر ضروری دي جنکو لپاره، ځکه چې جنکی بهر نشي راوته، هم دې باندې جوړ شي، په دې باندې پسې راوځي نو لګي غریب زړونه آزاد شي، لګ خوشاله شي، لګ سوويني سجده کی.
د پاکستان بیرر سټټیسټیک د شمیرو تر مخه پاکستان کې له 12 میلیونه سیوا خصوصي خلک ژوند کوي چې ورته د زده کړو، لوبو او د معاش ستونزې ورمخې ته دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پکتیا ولایت د شباک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي او د خپلو دوستانو له حال احواله نه خبرېږي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو د دې ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د خلکو لپاره د روغتیایي اسانتیاو او د ماشومانو لپاره د سکولونو غوښتنه کړې ده. د پکتیا د شواک ولسوالۍ چې د ګردیز خوست د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده، زیاتره خلک یې په غریزو سیمو کې اوسیږي. په دغه اړه نجیب الله الوخیل نور معلومات راکړي.
د پکتیا په غریزو سیمو کې استوګن د شواک ولسوالۍ اوسیدونکي د ټلیفوني خدمتونو په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې د ستونزو خبره کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د نورو آبادو سیمو په شان دوی ته هم د اوبو، برېښنا، ښوونې روزنې او ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. دوی زیاتوي اقتصاد کمزوری دی او په سیمه کې داسې پروژې هم نه دي پلي شوي چې دوی ته پکې څه ناڅه کار او بوختیا پیدا شي. د شواک ولسوالۍ د ابراهیم خیل د سیمې اوسیدونکي رحمت شاه شاد رو دیتو ویل
موږ منطقه یو غریزه منطقه دو زبتی موږ کوم نشته می د خلک دې راید په غزه بند د لکه په جلغوزه یا په لارګي او سره وښنه نشته غوټم نه دکیږي لارګیم نشته او باندې نسبه نو خل دې بستین سم مخ دي او بل راشه بنیادی می ته کوم پروژه نشته چې می یغنه څو ګټه وکړي یا اې درڅې دوستا اس بنیادی کورونه موږ ته نه شوی.
د پکتیا د شواک یو بل سیدونکې ایمل شاوی د دوی په ډیره یوسیمو کې ټلیفوني شبکې هم کار نه کوي او د دوستانو له حال احوال زنو نشر نشي خبره ولای.
اوس خو ډیر ضرورت شبکې ته ډیر ضرورت دی، سروکو ته ډیر ضرورت دی او به ته ضرورت دی. دا شند ډیر ضرورت دغه شند دی کینیک مکتب شو می د صحنه ورسولین در پرته یو بل دی غری سیمه دو دغه کمیټه شته تر لرو
د شوا کول سوالی د فقیر آباد سیبی اوسیدونکو خان بادشاه بیا وای وارداتي برخنا د دوی د ولسوالی لمسیره ګردیز د خوست غزیدلې خودی ورڅخه د 15 کال به برخه پاتې شوی دی د پوینا ډیره اساسی تاسو ولسوالی ودانې ترڅنګ جوړ دی او اطراف سیمه لپاره سنتیو برخمنی نه دی
اوس دا منطقه چې وساغه ته چې سمینه کلینیک د ولسوالی ډیر لری دی کلینیک چې د ولسوالی سره ډیر نږدې ده او کلینیک ته ضرورت ده مکتب ته ضرورت ده او هغه ته ضرورت ده هغه بات نشته چې بار کړوشي مټکیزي کلی تر غل د خمیته د کلی ته نه دی غل پکې راته نه دی
بلوري ته د پکتیا چارواکی وای د دې ولایت د نورو سیمو ولسوالۍ پشان شواک سیمه کې هم خونې روزنې روغتیا او د مخابراتي خدمتونو برخو ته پاملرنه شوې ده د ولایت مقام ویان محمد رسول احمدی ویل
شواک ولسوالۍ کې دوه روغتیایي مراکز لرو چې د شواک ولسوالۍ نفوس ته په کتو یو هم بسنه کوي دا چې شواک ولسوالۍ وغرنۍ سیمه ده د مسولینو د رزمدت په اساس دوه روغتیایي مراکز ورته فعال شوي او خدمات ترسره کیږي همدارنګه په شواک ولسوالۍ کې ټولې ساحې تر مخابراتي پوښښ لاندې دي او پکتیا مخابراتو ریاست د راتلونکي کال په سروې کې د یو بل مخابراتي انتن نصبول هم پلان کې لري
یاد دي وي شواک ګردسی د اوز زدران د پکتیا له زدران میشته ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي د دې سیمې د خلکو ډیره برخه د غرونو په نارو او شیلو کې اوسیږي او د سړکونو او لارو د نشتون له کبله یې خاري سیمو ته تګ را تګ لږ دی چې له دې کبله په یادو سیمو کې د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوالي بهیر ورو دی
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ